شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مچله وړاندې کوم. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتې دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرته لدی چې د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي په اکسپانه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او د افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونې پرېږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. حامد کرزی په خپل فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلي دي چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودې په هڅو کې د نارینه وو ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپل ونډه د افغانستان په پرمختګ او آبادۍ کې په ښه توګه ترسره کړې ده. افغانستان په ټول نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز پکې لګېدلی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې یو غړي رامي عبدالرحمن رویټرز اژانس نن وویل چې د تیرو دوو ورځو په ترڅ کې د سوریې امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ډېر ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځنبي په ورځ د کورونیو چارو د وزارت په وینا ویلی وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز اژانس څرګندوي چې په خپلواکه توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولی. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودیمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسي ځواکونو د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 14 تنه وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. په سویس کې پولیسو نن وویل چې دوی د دوو غلا شویو سپیو قضیه هواره کړه. د زوریخ پولیسو وویل چې د چدوا سپیان له یو نه 50 کلن سړی څخه زوریخ ته نشته تیر او نغلا شوی وو. کله چې دغه سپیو سیشتن کور ته راغی غله یا خلو یو لیک ورته پریشی وو چې 1,000,000 سویسی فرانک د دې سپیو د خوشکېدو په بدل کې غواړو. 1,000,000 سویسی فرانک تقریبا 1,000,000 او 1,500,000 امریکایي ډالر کېږي. د سپوی سیشتن پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د پنځنبي په ورځ یو ډیر ښکلن نارویشای د زوریخ په هوایي ډګر کې دغه سپویو د غلا په تور ونیو. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې له تحقیقات وروسته بیا په پولند کې پولیسو یو اته ډیر ښکلن کس ونیو او دغه دوه سپیان د جمعې په ورځ وروسته له دغه نیونو پیدا شول. اوس یو غل په پولند کې او بل په سویس کې په توقیف کې دی. دا سدیر دو ماشمنی خبری مجله په منسنی صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته
دا ورته د لپاره ده چې د خپل حکومت ته ډیره توجه وشي په داسې حال چې اوس مختولنه کې کتنه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پر طالبانو شخ کړی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یونیسف بیا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې د خپلو حقونو په خاطر پر نړیوالو شخ کوي.
د افغانستان د خورو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
ځینې فعالانې بیا د جمهوري نظام پر مهال له شویو مرستو شکایت لري.
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشوې. متاسفانه چې زموږ د عاجز او فقیر خود سره هېڅ شی نه دي چې ونه راسره کوم لاسرسی کړی دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واورید.
په حق قروجه کې روانې ما اوبو په سیمنډې او برامنډې یو ځای لځه او بل ځای لځه د دې اوبو ډېره تنګي ده.
دیشی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو دي هغه محدودیتونه لري کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي شوي دي، محرومي کړي دي. یوناما دا غوښتنه نن په یو خبر پاڼه کې کړې. بلخوا یو شمېر افغان ښځې وایي د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ دي، د دوی حقونو د تامینېدو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان ښځو د خپل ژوند په بیه د خپل حقونو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه دفتر یوناما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لري کړي. یوناما د شنبې په ورځ د مارچ په 8مه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشرې روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوق العاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېرې په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتي د مترسو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مترسې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوال پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د نننه معترضو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي په بېلابېلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بېلابېلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو ډلې بلې غړې روقیه سایی هم د مارچ په 8مه ازادي راډیو ته وویل:
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از این روز تجلیل میشه که
د مارچ 8مه داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا پری بندیزونه ډیریږي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په 8مه خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لسترو ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
کایول ورته یوناما پر افغان ښځو د ټولو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه کړې. بل ورته د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان یا یونسکو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د شنبې په ورځ د مارچ 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړې حق د مذاکرې وړ نه ده، او افغانستان یوازینی هیواد دی چې په کې له 12 کلنۍ پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. دا سازمان زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 1.5 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه قصدن محرومې شوې دي، او که دا بندیز تر 2030 کاله پورې دوام وکړي نو د محرومو نجونو شمیر به له 4 میلیونو زیات شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د زده کړې تمیدای نشي صندوق د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې بنسټ د اجرایوي مشرې یاسمین شریف له قوله لیکلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه او ویجاړوونکی دی او باید پای ته ورسیږي. نوموړې ویلي زده کړې کولی شي د افغان ځوانانو ترمنځ هیله ژوندۍ وساتي، هغوی ته د ودې او پرمختګ فرصت ورکړي تر څو بالاخره خپل هیواد ته ګټور ثابت شي. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي.
و هم اوریدل چې یونسکو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د مارچ د 8مې په مناسبت ازادي راډیو ته د یو شمېر ښځو را رسېدلي پیغامونه
تام د مارچ د ټول ښځو ته د افغانستان ښځو ته د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړي وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده، ښځه ډېر امنیت لري. ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنۍ کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د 8مې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم دا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیدہ دا گرے کو سیدن کی خیوے ولزوالی سبا کو منگا دا نارے والا ورس نہ پی جن دا خوز ورس نہ پی جن دل تے چنی بس وضعیت خراب دے دل تا مشت مکتب نہ چو بس چا در سن ویری اگ بند شوی دینا بس خاطر نظام کے خو ورس تا کہ دا وس دا دا منگا نہ پی جن ورس چنارے والے ورس کم ورس باندا کم ورس باند نہیں نو چھو پی جن وضعیت خراب دل یار سڑے خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ما هم ته یا ماسپخین ته مثال یا سار ته یو قبر روزی پیدا کما.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د متحد ایالاتونو د کالیفورنیا پانتون په یو تازه څیړنیز راپور کې ویلي دي چې سږ کال په پسرلي کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کم وي. دغه راپور چې د ناسا د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2024 کال له اکتوبر د کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. جزئیات د عبدالله سپوږمۍ په راپور کې
نو په چې دی ورس په ورس پر کمی دود دی، برمه مخ په شوار روان دي او یو به کم دي، او کچيري دا غره کم غوچکالي و کېدای شي دا زمج کښ پر نیمایي و درې یو د ولو په خوا.
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وای په هلمند ولایت کې د پنبې په کر کې له بوخت دی، خود یو بو کمخت لسخت ستونزو سره مخ کړای او په ډیره سختۍ کولای شي خپل کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي رادیو ته وویل
په خو به مچ مشکل کالې کړل نو په دغه بو چې دا وسې مش پلان لرو په دې بو به مش شل جری په کالې کړل اسولې وس یا پومبا وس مش په دغه مزکه باندې چې د خدای فضل دې صبرانو نه وسول لسری په کړل ایسو او بو کمی دي، او کچيري دا غره کم غوچکالي و کښ پر نیمایي و درې یو اصل یا کم سي او حالات به ترنګري سي. مخکې کلو کې به کجکې اوبه به ډېرې وي، هغه نه تمامېدلی اس اوس یو کال کله باران ونه سي هلته بس کجکې ختم سي خلاص سي اوبه یې وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي خاپیرې چې په مالدارۍ بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږم خواته نشته دی، ټول ښه کویان وچ شوي دي، خراب دي کویان، او دا ماشومان راته داسې جاړي مالونه دي، او دا اوبه هېڅ نشم تللی، او څه وکړم؟ کور کې کښېنم که اوبه راوړم؟ کوم ځای له لاړه شم؟ په حقه روژه کې روان یم، اوبو پسې منډې او وړه منډې، یو ځای له ځه او بل ځای له ځه. د دې اوبو ډېره تنګي ده، او چې اوبه نږدې وی خوا کې م کویان وی ښه به وی، ماشومان به م ځان سره بولي، هلته به م کار راوړلی، اوس څه وکړو؟ کوم ځای له لاړ شو؟ ټول مالونه اوبه تږي دي، د تندې نه مړه شو راته، او اوبه نشته دی، په اوبو پسې ړاندې شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې چې د مارچ په اوومه یې خپور کړی، ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د اورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي، چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغېزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی، د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي، او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د اورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده، تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپو نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بحث دی. بل بحث د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډېر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کرهنه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو، دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثره دی، 30% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامله یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې د تازه وژونکو بریدونو په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو په وړاندې لا سخت اقدامات وکړي او پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. اجمل اند راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې وروستي وژونکي هوایي بریدونه دا ښیي چې د مسکو د جګړې موخې لا هم هماغسې دي او بدلې شوې نه دي. هغه د نوو بندیزونو غوښتنه کړې. زیلنسکی د مارچ په 8 په ټلګرام لیکلی دا ډول بریدونه څرګندوي چې روسیه خپل مخین نه دی بدلی کړی. لا دی عمله د ژوند ژغورن لپاره د هر ممکن اقدام دوام، زموږ د هوایی دفاع پیاوړتیا او پر روسیه د بندیزونو زیاتواله ډیر اړین دي. د ځای چارواکو په وینا د روسیه هوایی بریدونو چې د شپې په اوږدو کې د اوکراین ختیځ سیمې دونیتسک یا هدف و لږ تر لږه 40 کسان وشلي. په دې ډله کې په دوبرو پیلیا ښار کې 11 مړي ثبت شوي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې وشول چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د انرژۍ او ګازو پر زیربناوو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړل. د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو د دغه برید وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 8 وویل چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې لخوا پر اوکراین دا یرغل اوس خپل 4 کال ته رسیدلی. دا برید چې د 2022 کال له بشپړ یرغل راهیسې د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو دیرشم برید بلل کیږي، د روسیې د یوې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې د اوکراین اساسي د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. تیرو دوو اونیو کې د روسیې بریدونو د اودیسا سیمې د انرژۍ مرکزونه په پرله پسې توګه ځپلي. که څه هم مسکو تل دا خبرونه رد کړي چې ملکي زیربناوې یې په نښه کړي، خو اوکراین او نړیوالو سازمانونو دا بریدونه د جګړې جنایتونه بللي او ویلي دي چې روغتونونه، ښوونځي، د انرژۍ تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه په ټول هیواد کې په قصدي توګه په نښه شوي. زلنسکی له خپل متحدینو غوښتي چې پر روسیې فشار راوړي چې جګړه ختم کړي او د هوایی او سمندري اوربند لومړنی ګام واخلي. دا څرګندونې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ناندرو له تبادلې وروسته شوې دي.
له خبرونو ور اخوا په کندهار کې متشبث مېرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه یې اقتصادي فعالیتونه لخند او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور لرو.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کال وړاندې د کارخونه جوړ کړه. د کارخونه د فعالیت په لومړی کلونو کې شاوخوا څلوېښت مېرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې شپږ مېرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا شش خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال شپږ ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې څلوېښت دیرش او څلوېښت مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډېری کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر مېرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سمو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپ ولاړ دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا واسو نه موږ یې خپل وړو. نو هغه یو خو په میاشتو میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټول مشکلات هر څه زه خپل د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دا نو به ډیر زموږ پر اقتصاد به ډیر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلی لپاره ډیر سند ډیر سی ودی، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دی. په طالبان راځل هر څه بند فل نه سنټر ستانه شتام سره بیخی مون پا کور که ناستی و اسموش دا خپل دا غصق خیاتی تر آگلی چی بل سرسان نبا دا خیاتی تا مخ کرده چی دیگه غیه نمو خپل تا پورا کو پل دا کور و اوزنی کشی سز دا کو دا دنیا پا مقابل کی دو پا تیوانی اخته خو اسی خو هر انجلی هر مال لیجه دان سی خیوشی جور که خپل پا پشو بانی ولی ریشن لیکن ما گوشتا چی سی بیزنس وکم یا بل سا وکم خو چی کل طالبان را هر سب مخمان مکرده دا.
په کندهار کې ډېرې بیوزله میرمنې د لاسي صنایعو لاري د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو لکبله د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې منځل کېږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. ښځې له خپلو حقوقو بې برخې شوي دي، په شاقه کارونو بوخت دي او د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو.
په ننګرهار کې بے سرپرسته او بے وسه میرمنې وایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپل حقوق خبرې دي او نه هم د ښځو لنړیوالې ورځي. خزی وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالی د اقتصادي ستونزو هواری او دوی ته د خپل حقوق ورکړ په نوم پریمانه مرستې اعلان شوی خو دوی ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم وسیدونکې پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د عاجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د خامې او د بزرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
دا ماشومان می دري ماشومان می خاون می مړلي چاره له خیر خرابات را کړل دغه کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور او نور می الله شته نور دغه می نشته دي.
د جلال آباد خار وسیدونکې پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو لډیرو کورنیو د غټي وټي سړی خستې دي او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې دي غریب او بې وسو میرمن ژوند ډیر بد تیری کی کمخې په تیرو حکومت کې بې وسو خلکو ته سي حکومت له لوري مشات ورکې د په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوي دي. کوم اطمینان ته مخ کې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیات کم ورکول اوس تر 40,000 پورې رسولي.
پر خوای له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو خزي چې په خوای په دفترونو کې دندې تر سره کولی او په ماشونی خپل اړتیاوې پوره کولی بیروزګار شوی او د کاري په ورځنی ژوند بد سیوري غوړولې دي. هغه راته ویل د بیروزګاری او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخسته او ژوند دی ورته تریخ کړی دی. پر خال وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا کې دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پوخوای ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګیدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بیلابیل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګیدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دروژي رنگونه
زنه چپیم د کابل خار وسیدونکه په خوا به روجه تقریبا متفاوته و د سکل سره، ځکه چې په خوا اقتصادي وضعیت د خلکو خو در سور خوانونه رنگین و مطلب له هر څه ډک. د اوس لپاره اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک ناچاره دي، ستونزې لري او نشي کولای د خپل د اړتیا وړ شیان په خپل وخت سره ترلاسه کړي.
دروژي رنگونه
زله کابل سره خبره کوم. اوس په حال بدبختانه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاروبار نشته او خلک اړ دي دلته کابل کې تر ډېره ټول پر سرکو باندې د روژه ماتي پر وخت ناست وي او نشي کولی سمسال یو مړی ډوډۍ د خپل افطاري روژه ماتي یا د خوړلو لپاره پیدا کړي.
دروژې رنگونه